پیل کی سفی اللہ ستانکزئی خبرون الولی.
د افغانستان دفاع وزارت د بلخ د شاهین قول اردو پخوانی قماندان محمد کټوازی او د دې قماندانۍ ارکان رئیس په یو کال تعلیقي بند محکوم کړی دی. نور افسران بیا په تنفیذی بند محکوم شوی دی. سره له دې چې افغان حکومت ویلي د کابل خونړی ټانکربم حمله د حقانی شبکې لخوا شوی، خو د دې شبکې مشر په کابل او هرات کې په وروستیو بمی حملو کې لاس لرل رد کړی دی. او نن په مسکو او سنت پیټرسبورګ ښار کې لسګونه کسان د مظاهرې پر مهال نیول شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وی د بلخ د شاهین قول اردو د پخوانی عمومي قماندان په شمول د یاد قول اردو یو شمیر منصبین نن په بند محکوم کړی دي. دوی د شاهین قول اردو د خونړۍ حمله په خاطر د وظیفوي غفلت لپاره په بند محکوم شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې د ویاند جنرال دولت وزیری په حواله ویلي د 209 هم شاهین قول اردو ابتدایي محکمه د قول اردو پخوانی قماندان جنرال مومند کټوازی او د ارکان رئیس پخوانی رئیس جنرال عبدالرؤف تاج په یو کال تعلیقی بند محکوم کړی دي. څلور تنه لوړپوړي افسران په درې کال بند، درې نور په دوه کال بند او 19 نور په یو کال بند محکوم شوی دي. په بلخ کې د ثور په لومړۍ نیټه په قول اردو باندې وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې د ځینو سرچینو په حواله 140 سرتیري پکې ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. سره له دې چې افغان حکومت ویلي د کابل خونړۍ ټانکربم حمله د حقانی شبکې لخوا شوی او په دې اړه اسناد او شواهد هم لري، خو د دې شبکې مشر په کابل او هرات کې په وروستیو خونړیو بمی حملو کې د طالبانو لاس لرل رد کړی دي. د افغان طالبانو د ډلې مرستیال او د پاکستان میشتې حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی پورې په یو منصوبه غږیز پیغام کې چې د طالبانو ویاند رسنیو ته لیږلی، هغه په کابل او هرات کې د طالبانو رول رد کړی دی. افغان چارواکو له هغې ډلې د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي په کابل کې د می 130 ټانکربم حمله د حقانی شبکې لخوا د ISI په همکاري شوې ده او په دې اړه کره اسناد هم موجود دي. د پاکستان چارواکو د افغان حکومت تورونه بې ځایه وبلل. په کابل کې ټانکربم حمله څه باندې 150 کسان ووژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. د حمله د می په 130 وشوه. اخو په هرات کې په بمی حمله کې و کسان ووژل شول. په ننګرهار کې درې افغان ملکیان نن د امریکایي ځواکونو لخوا وژل شوی. د ننګرهار د غنیخیل ولسوال عبدالوهاب رویټرز ته ویلي دا ملکیان وروسته له هغه د امریکایي پوځیانو په ډزو کې وژل شول چې د دغو پوځیانو موټر د سړک غاړې په ماین وخوت. امریکایي پوځیانو تازه په یو بیان کې ویلي د پوځیانو موټر د سړک غاړې له بمی حملې سره مخ شو او وروسته پرې ډزې هم وشوې چې پوځیان اړ شول له ځانه دفاع وکړي او ډزې وکړي. په بیان کې ویل شوي امریکایي سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او هم ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه دوی ته رسمي ادعا نه ده رسېدلې. یو افغان لامبوزان عباس کریمی چې معلول هم دی په امریکا متحده ایالاتونو کې د 13 هیوادونو ترمنځ د لامبو په سیالیو کې دوه د سرو زرو میډالونه وګټل. عباس کریمی پرون په انډیانا پولیس ښار کې د لامبو په نړیوالو سیالیو کې د میډالونه ګټلی دي او د معلولو لوبغاړو نړیوال فستیوال ته لار پیدا کړې ده. اوس هم د سیمی او نړۍ مهم خبرونه. پولیسو په مسکو او سنت پیټرسبورګ ښارونو کې څه باندې 200 مظاهرچیان نیولی دي. د روسي په پلازمینه کې 121 کسان د فساد ضد مظاهرې پر مهال نیول شوي چې پکې سیاسي مخالف ایلیا یاشین هم شامل ده. په سنت پیټرسبورګ ښار کې بیا 120 کسان نیول شوي دي. دا مظاهرې د سیاسي مخالف الکسی ناوالني لخوا تنظیم شوې وې چې نن په مسکو کې په خپل کور کې له مظاهرو شیبه مخکې د پولیسو لخوا ونیول شو. د مظاهرچیانو یو کس چې بورسینوکو نومیږي د پولیسو لخوا د پولیسو له منګولو هم تښتېدلی د مظاهرې په اړه داسې وویل: زه نن دلته د دې لپاره یم چې په روسیه کې فساد اوج ته رسېدلی او غږ پورته کوم. په آیسلند کې صدر اعظم د فساد په خاطر ګوښه کیږي، خو زموږ صدر اعظم دیمیتری میدودوف په لویو قضیو کې هم لاس لري، اما تر اوسه نه دی لیرې شوی. دا د هیواد د پرمختګ وژنه ده. په مسکو کې د مظاهرې پر مهال ګاز هم کارول شوی، خو نوعیت یې نه دی معلوم. د ښار په سر څرخي الوتکې هم ګرځي راګرځي. د سایبریا په دوو نورو ښارونو کې له غرمې مخکې بیا یو شمېر مظاهرچیان نیول شوي وو. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې پولیسو څلور تنه له اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په تور وژلي دي. د جنوبي ولایت هرمزګان د پولیسو مشر عزیز الله مالکی ویلي سرتیرو یې د ترګرستان په رودان ښارګوټي کې تر ډزو یو ورځ وروسته وژلي دي. مالکی ویلي له دغو وژل شویو نه د اسلامي دولت ډلې بیرغ، څلور ملي وسلې او ځینې نور مهمات پاتې دي. ایران کې تیر اونۍ د روح الله خمینی په مقبره کې او همدارس د پارلمان په ودانۍ کې انتحاري حمله او ډزې وشوه چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. او د فرانسې د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر ایمانوئل ماکرو ګوند به پراخ اکثریت ترلاسه کړي. د انتخاباتي چارواکو په حواله چې ویل شوي دي، د نږدې ټولو رایو په شمیرلو سره دا په ډاګه شوه چې د ایمانوئل ماکرو جمهوریت په حرکت کې ګوند د پرونی انتخاباتو 83% رای خپلې کړې دي. دا و د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. په راپورونو کې چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د کابل په وروستیو پیښو کې هر ښکېل کس سره به قانوني چلند کېږي. پر شاهین قل اردو د تیرې میاشتې د حملې په تړاو ځینې افسران او منصبداران په بند محکوم شول.
په دې شفافه باندې په دغه ابتدایي محکمه کې تیر مراحل شوي.
افغان حکومت وایي د پاکستان په اړه د نړیوالو د لیدلوري په بدلون سره تمه لري چې دغه هیواد د ترهګرۍ په وړاندې عملی مبارزه وکړي. د روژې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې لړۍ هم په دې نیم ساعت کې اوریدلی سي. د نړۍ په مسایلو کې چې په فرانسې کې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر ګوند مخکې دی، تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د کابل په وروستیو پیښو کې له هر ښکېل کس سره به قانوني چلند کېږي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د کابل د پرله پسې خونړیو پیښو په اړه د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا جدي څېړنې روانې دي. نور حال د اکرام الله اکرام راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان لوی سرنوالۍ د کابل د وروستیو خونړیو پیښو په تړاو د کابل د دوه امنیتي چارواکو دندې ځنډولي، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د دغه پیښو په اړه لا هم هر اړخیزې څېړنې روانې دي. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځې په کابل کې د وزیرانو شورا غونډې ته خبرې کولې وویل په پیښه کې ښکېل کسان چې د دولت په هره کچه وي مجازات به شي.
در مورد تحقیقات هر
سه نوموړی وایي د درې واړو پیښو د تحقیقاتو په جریان کې به انشاءالله هیڅ ډول ناغېړي ونه شي او په هره سطحه مسؤولین چې په دې پیښو کې دخیل وي، یا یې وظیفوي غفلت کړی وي او یا یې هم په مظاهره کوونکو د ډزو امر کړی وي، دې ټولو ته رسېدنه کېږي او قانوني اجرات به وشي.
در موردش صورت خواهد گرفت.
نوموړي وویل که څه هم څېړنې پای ته نه دي رسېدلې، خو معلومه به شي چې چا په دنده کې غفلت کړی او چا په مظاهره کوونکو د ډزو امر کړی دی. د کابل د خونړیو پیښو سره په تړاو لوی سرنوالۍ د کابل د دوه تن امنیتي مسؤلینو، امنیه قومندان حسن شاه فروغ او د ګارنیزون د عمومي قومندان ګلنبی احمدزي دندې ځنډولې دي. د کابل په خونړیو پیښو کې چې لومړی هغه د کابل ښار زنبق څلورلارې ته څیرمه د یو موټر بم په وسیله رامنځته شوه، سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. له دې وروسته د کابل ښار یو شمېر خاریانو د یادې پیښې په غبرګون مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته، او له امله یې د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد علمی زیدیار د زوی په ګډون شپږ تنه ووژل شول او له شلو زیات ټپیان شول. د سالمی زیدیار په جنازه کې بیا انتحاري حملې وشوې چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. ولسي جرګې هم د یوې طرحې په تصویبولو سره له دولته غوښتي چې د دغه پیښو عاملین د عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې دا طرحه د دغه جرګې غړي عبدالظاهر قدیر و اور ولا.
حکومت مکلف دی هغه امنیتی مسؤلین چې د هغوی د ناسم مدیریت او په دنده کې د بې پروایۍ له امله د دغه خونړیو پیښو د رامنځته کېدو زمینه برابره شوه، عدلي او قضایي مرجو ته معرفي او محاکمه کړي.
که څه هم لوی سرنوالۍ د دوه لوړپوړو امنیتي چارواکو دندې ځنډولي، خو یو شمېر حقوق پوهان وایي چې په داشان پیښو کې د لوی سرنوالۍ له لوري د چارواکو دندې ځنډول د ستونزو له هواري سره مرسته نشي کولای.
ومردل چې اجرائیه رئیس وایي په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو جدي څېړنې روانې دي. بلخوا افغان حکومت په بلخ ولایت کې پر 209 هم شاهین قل اردو د حملې په تړاو د څېړنو په لړ کې ځینې افسران او منصبداران په بند محکوم کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي پر 209 هم شاهین قل اردو د حملې په تړاو د دې قل اردو لوړپوړو قوماندانانو او نور پوځیانو ته د شفافو څېړنو په لړ کې ابتدایي محکمې سزاوې ورکړې دي. نوریاس نوري د دفاع وزارت له مرستیال ویان محمد رادمنش نه نور معلومات غوښتل.
خپل دغه قماندان د قل اردو او رئیس ارکان مخکې تبدیل شوی و،
او همدارنګه د دغه محاکمه د رئیس حقوق د سردرسیس تر مراقبت لاندې مزار شریف کې ترتیب شوی وو. هیڅ د قول اردو تر تاثیر لاندې نه دی، بلکې تاسو خبر یاست چې سردرسیس مستقل یو محکمه لري، نظامی محکمه دایره شوی وو. اته سلویش نفر تر تعقیقات لاندې وو، سی پکې دوه نفر یعنی قماندان او رئیس ارکان تعلیقي یا حبس تعلیقي ورته تعین شوی ده، او نور یې نه نفر تنفیزی او همدارنګه اته نفر برعات اخیستی ده، او درې نفر چې نو هلته عدلي تعقیب لاندې دي. د مونږ د سترد رسیز د محکمې جزایی په ډیر وریا باندې او په ډیر شفافه باندې په دغه ابتدایي محکمه کې ته مراحل سوی، دوی کولای شي چې په دومه او دریومه کې هم ګډون وکړي او حق لري چې د خپل حقوق نه دفاع وکړي.
رادمنش صاحب، د 209 شاهین قول اردو قمندان او رئیس ارکان ته یو کال تعلیقي بند سزا ورکړل شوی دی. تاسو وایئ چې دوی مخکې لري شوی لخپلو دندو، که دوی دغه حکم ونه مني او د استیناف غوښتنه وکړي او وروسته بلې محکمې ته لاړ شي، په دغه جریان کې دوی کولای شي چې په پاوس کې نورې دندې مخته یوسي؟
دوی د تعلیقي حبس ورته تعین شوی ده. په دغه وخت کې چې دوی په تعلیقي حبس کې تیروي، دوی برس ته نه ورځي، کورس ته نه ورځي، کرتینه کې په لوړ چوکیګانه تعین بس کیږي نه، که کوم بل مشکلات یا کوم بل جزای یا کوم بل جرائم د قانون سره سم دوی مرتکب شي، بیا اول او دوم جزاګانې پر دوی باندې تطبیقیږي. اما اوس دوی په قول اردو کې نسته، دلته په احتیاط سترد رسیز د وزارت دفاع دی.
دغه نورو لوړپوړو قمندانانو او افسرانو او دغه راز بریدمنانو ته چې د تنفیزي بند سزاوی ورکړل شوی دی، په دوی باندې دغه حکم سر له اوسه تطبیقیږي او که چیرې دوی پرېښودل کیږي چې بیا هم خپل دفاعیه نورو محکمو ته وړاندې کړي؟
ابتدایي محکمه ورته تعین کړی ده، اما دومه محکمه هم ورباندې خپل تحقیقات سرته رسیږي، پس له هغه نه معلومیږي چې دوی څه رقم بیا خپل موده تیروي.
د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش و چې پر 209 شاهین قول اردو د تیر میاشتې د حمله په تړاو یې په بند د ځینو پوځي مقاماتو د محکومېدو په باب څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسل کې چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې کابل د افغانستان او پاکستان د کاري ډلو د غونډې کوربه وي، افغان حکومت وایي د پاکستان په باب د نړیوالو د لیدلوري په بدلون سره هیله لري چې دغه هیواد دا وار د ترهګرۍ پر ضد جدي مبارزه وکړي. اکرام الله اکرام تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشری مانی وایي که څه هم سل په سلو کې باور نه لري چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره رښتینې همکاري وکړي، خو هیله لري چې د دواړو هیوادونو د کاري ډلو له ناستې وروسته ښې نتیجې ترلاسه شي. د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په اړه د نړیوالو د لیدلوري تر بدلون وروسته نوموړی هیواد د تروریزم په وړاندې له افغانستان سره له همکارۍ پرته بل لار نه لري. دی وایي په دې برخه کې افغانستان یوازې د پاکستان په ژوندو تکیه نه کوي، بلکې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له نورو لارو چارو هم کار اخلي.
اوس پاکستان خپله هم دا فشار احساس کړی دی چې د افغانستان سره د تروریزم د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې مرسته ونه کړي، همکاري ونه کړي، ملاتړ ونه کړي. دوی خپله ښه سرنوشت ځکه نه لري چې نړیوال فشار سره وسله مخ دي
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې کابل د افغانستان او پاکستان د کاري ډلو د ناستې کوربه وي. ولسمشری مانی ویلي دا ناستې د تروریزم په وړاندې د اقداماتو د همغږۍ او د تروریستي شبکو د لمنځوړلو په هدف په کابل او اسلام آباد کې جوړیږي. ویل کیږي چې د دواړو هیوادونو د کاري ډلو د دې ناستو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د لومړي وزیر نواز شریف ترمنځ د شانګهای د همکارۍ او د سازمان د ناستې په څنډه کې موافقه شوې ده. په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې افغان حکومت په وار وار پاکستان د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ریښتینی مبارزې ته رابللی دی. دوه کاله وړاندې د کابل د شاه شهید له خونړۍ پیښې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان سره په خپل چلند کې بدلون راوست او له دې هیواد څخه جدي غوښتنه وکړه چې په خپله خاوره کې د تروریستانو مرکزونه له منځه یوسي. له هغې را وروسته تر دې دمه د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي او افغان حکومت په څو ځلې پاکستان په افغانستان کې د بېلابېلو تروریستي پیښو مسؤول بللی خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان د دواړو هیوادونو د کاري ډلو ناستې د افغانستان په ګټه بولي. وایي چې دا هیواد باید د فعالې ډیپلوماسۍ په درلودلو سره د پاکستان په اړه د نړیوال لیدلوري تر بدلون وروسته د پاکستان په نسبت ګټه وکړي. له ډلې داود رواش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
فعال ډیپلوماسي د افغانستان ته ګټه ده. افغانستان کولی شي چې د دې فضا نه ښه استفاده وکړي او افغانستان په داسې وضعیت او حالت کې ده چې باید د افغانستان حکومت
ولسمشری مانی وایي چې افغانستان د یوې فعالې ډیپلوماسۍ په درلودلو سره توانېدلی چې په نړیواله کچه په پاکستان فشار راوړي او د نړیوالو پام دې بحث ته راواوړي چې پاکستان له ترهګرۍ څخه ملاتړی هیواد دی. د حقوقي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي افغان حکومت حق لري چې خپل سیاست په هر ډول تنظیم کړي خو په دې شرط چې د نړیوالو حقوقو سره په ټکر کې نه وي.
عمر دل په داسل کې چې ټاکل سوی په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان د کاري ډلو ترمنځ په کابل کې غونډه وسي. افغان حکومت تمشه ولې چې پاکستان دا ور د تروریزم په وړاندې صادقانه مبارزه وکړي. د افغانستان د قومونو د همغږي مرکز وایي ځینې بهرني استخبارات او د نظام دننه ځینې کړي تر ټولو زیاته هڅه کوي چې د قومونو ترمنځ تفرقه واچوي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
د افغانستان د قومونو د همغږۍ مرکز وایي چې د افغان قومونو ترمنځ هیڅ ستونزه نشته خو بهرني استخبارات او د نظام د ننه ځینې کړۍ هڅه کوي چې د قومونو ترمنځ تفرقې ته لمن ووهي. د دغه مرکز د دارالانشا مشر عبدالخالق پشهي د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت باید په نظام کې اصلاحات راولي او خلک هم یووالی وساتي. ښاغلي پشهي د قومونو د همغږۍ د مرکز پریکړه لیک ولوس چې په یوه برخه کې راغلي
زمونږ هیواد ته ناول استخباراتي لاسونه او هلې ځلې کوي چې په هیواد کې روان ناخوالو او غمیزو ته قومی رنگ ورکړي. موږ د دولت او نظام په کلکه ملاتړ کوو مګر له دولت څخه هم غواړو چې د دولت دستګاه دې له فرصت طلبو او مزدور افرادو څخه پاک کړي.
دغه مرکز په کابل کې وروسته یو پیښو ته د رسیدو غوښتنه وکړه. وی ویل چې حکومت ته ښایي تر څو د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني او اعتراض کوونکي باید تحسن ختم کړي. د دغه مرکز غړی محمد سالم حسینی وایي د کابل وروسته وضعیت ښایي چې دښمن خپلو اهدافو ته چې رواني جګړې دي ځان ورسوي. په کابل کې د موټر بم چاودنې مظاهرو او د تحسن خیمو له درولو وروسته د افغانستان ملي شورا د علماو ټولنې او ځینې نورو بنسټونو هم غږ پورته کړ. ویلي دي چې خیمې ودرول او اعتراضونه د هیواد په ګټه نه دي. له دې سره ولسمشری ماڼۍ وایي چې حکومت د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنو پوره کېدو ته چمتو دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال نجیب آزاد بیا د نظام دننه د ورانکار عناصرو په اړه وویل په دې اړه چې ځینې کسان د نظام دننه د نظام خلاف کار کوي حکومت به دا ډول کسان څاري او د افغانستان د قوانینو له مخې به یې د خپلو اعمالو جزا ته ورسوي. ښاغلی آزاد له ټولو بنسټونو غوښتل چې که د داسې کسانو پر وړاندې دوی اسناد لري له حکومت سره دې په پیژندلو کې مرسته وکړي. له دې سره د قومونو د همغږۍ مرکز د اوسني حکومت څخه د ملاتړ تر څنګ وایي چې قومونه چمتو دي تر څو له دولت سره د ستونزو په حل کې مرسته وکړي.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په چوری ولسوالۍ کې وسلوال ځپل سوي او اوس دغه وسلوال په کلي وطن کې ملکی کسان په زوره له ځان سره ملګري کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د دغه ولایت د چوری ولسوالۍ ولسوال امین الله د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ په یو شمېر هغه سیمو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له ولکې څخه وتلي دي وسلوال طالبان په کښې کې ملکي خلک په زور خپلو لیکو ته جذبوي.
ساحو کې چې دوی قرار لري کوم وخت چې دوی تحرکات ښیي د هر کوره څخه دوی یو نفر د ځانه سره بیایي. موثقو معلوماتو پر اساس باندې چې موږ معلومات ترلاسه کړي دي
اورزګان چې شپږ ولسوالۍ لري د ټولو ولسوالۍ لارې له مرکز ترینکوټ سره د مسؤلینو په خبره له تیرو څه باندې لسو میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دي. له دې سره په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مسؤلین هم ورته څرګندونې لري. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نه یوازې دا چې په چوره ولسوالۍ کې ملکي خلک په زور باندې خپلو لیکو ته جذبوي، بلکې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو او مرکز کې دغه کار شروع کړی دی. ښاغلی بارکزی وایي
یوازې خو زموږ په یوه ولسوالۍ کې دا مشکل نه لرو چې موږ یوازې د یوې ولسوالۍ خلک راولو یو ځای ځای کړو. طبعا اگر د ولایت په سطحه موږ دا مشکل لرو د ډېره وخت څخه، دا خو دا جلبزار د دې د پخوا څخه دغه یو تاکتیک یو ستراتیژي وه. د دې د انقلاب په وخت کې هم وه چې کله هلته به جنګونه زیات سوه، خلکو به جنګ ته زړه نه شو کوي، دوی به بیا د زور د لارې څخه خلک جنګ ته بیول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې ټولو سره سره بیا په دغه ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون مسولین په دې اړه اندېښنه ښیي او له ښکېل خواو څخه غوښتنه کوي چې ملکي خلک د سفر په توګه نه کاروي او باید د هغوی ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
ہندوستان ولایت وامل سالینا محمد مدنی گچبر تاثر پر تماس کیا ما مخابرات وزارت چارواکو نے دا ہل ادا چی ہندوستان وامل سالے کی خلاصہ یعنی پٹول ہندوستان کی لبد امر دا ٹیلیفونی شبکو دا خدمات چی دا ډیر کمزوری دی او اکثر مثالے کی دا ٹیلیفونی شبکو دا خدمات چی دی ډیر زیات بے کیفیت دی او حتی کی دا مثالے یعنی ہم اس طرح ہندوستان کی کلی تو گالتا دغه مخابراتي شبکې انټن فعال نه دي. موږ دغه مخابراتو چارواکو نه همدارنګ نور مسولینو نه استرامانه دا خواهش لرو چې باید په نورستان کې دغه ټلیفوني شبکې خپل خدمات باید معیاري کړي.
زرا پاسین د خصولات نه تماس کوم. خصولات د سره ولسوالۍ کې یو د ځګادو دغه ډېر رشي په ځګا کورنو کې نشته. بعد ځګار اوري دی با روزگار نے ولایت سے خبر کوم رب درو بھی پر دغه ور سوالی د شي د اساس پر ور سوالی باندې دا وڅ سره حال دی وجره دل یا دی ور لکی یا دی کومک واس.
دا ورډونکو ټلیفوني پیغامونه مو ووردل چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړی و. د فرانسې د پرلماني انتخاباتو لمړني نتایج څرګندوي چې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون اړوند منځلارې ګوند مخکې دی. تفصیل له ملالی بشیرنا.
د فرانسې انتخاباتي چارواکو نن ویلي چې شاوخوا ټولې رایې شمیرل سوي دي. د ماکرون ګوند 28% رایې ترلاسه کړې دي او دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو کم شمیر خلکو پکې ګډون کړی وو. له متحدانو سره یو ځای دغه ګوند 23.3% رایې ګټلې دي. محافظه کار جمهوري غشتونکو 14%، شي ارخي ملي جبهه ګوند 14%، او د پخواني ولسمشر فرانسوا اولاند سوسیالیستانو 9% رایې ګټلې دي. د نظر پښتنو له مخې دغه نتایج به شایي د ماکرون منځلاري ګوند او متحدانو ته په ملي اسامبلۍ کې له ټولو 1500 څوکیو څخه له 390 څخه تر 455 پورې څوکیو په برخه کړي. انتخاباتي چارواکو ویلي چې په دغو انتخاباتو کې تر 49% کمو خلکو ګډون کړی و، چې دا د فرانسې په معاصر تاریخ کې تر ټولو کمه فیصدي ده. د پارلمان د 1500 څوکۍ لرونکي ولسی جرګې لپاره 2800 کاندیدانو برخه اخستې ده. که په لومړي پړاو کې هیڅ یو کاندید تر 50% رایې زیاتې وانخلي، هغه کاندیدان چې تر 12.5% زیاتې رایې خپلې کړې وي دوهم پړاو ته د جون په 14 ځي. چارواکو ویلي چې په لومړي پړاو کې یوازې درو کاندیدانو وکولای سو بریالي سي. که د دوهم پړاو په اړه وړاندوینه رښتیا سي، په دغه صورت کې به اروپا پلوه ماکرون چې تر ناپلیون وروسته د فرانسې تر ټولو کم عمره مشر دی، په فرانسه کې د حکومت کولو بشپړ واک ترلاسه کړي. ایمانوئل ماکرون مخکې په بانکي سکتور کې کار کړی او غواړي په فرانسه کې اقتصادي او ټولنیز اصلاحات راولي. په دغو اصلاحاتو کې به د کار په قانون کې نرمي راولي او د تقاعدي په سیستم کې به اصلاحات شامل وي. د یادونې وړ ده چې په دې حال کې د نړۍ یو شمیر مشرانو ماکرون ته خپلې ښې هیلې وړاندې کړې دي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ویاند په یو ټویټ کې لیکلي، مرکل ایمانوئل ماکرون ته د ده د ګوند د بریا لپاره د زړه له تله مبارکي وایي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د یوه ایالت او یوې سیمې لوی څارنوالان په پام کې لري چې پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په محکمه کې دعوا وکړي. دغو څارنوالانو پر ټرمپ تور لګولی چې د ولسمشر په توګه د دندې پر مهال یې له بهرنیو حکومتونو په میلیونونو ډالره اخیستې دي. تفصیل له نوریاس نورینه.
د ډیستریکټ اف کولمبیا یا د متحده ایالاتونو د پلازمینې واشنگتن ډی سی او د مریلند ایالت لوی څارنوالانو ویلي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دندې پر مهال له بهرنیو حکومتونو په میلیونونو ډالر اخیستی او د متحده ایالاتونو د اساسي قانون له مخې د فساد ضد له مقرراتو سرغړونه کړې ده. د څارنوالانو د غراز نوموړی تورن کړی چې خپل هغه ژمنې چې ویلي وو دولتي دنده او شخصي کاروبار به سره بېلوي تر پښو لاندې کړې دي. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې ترامپ تر اوسه په خپله کمپنۍ کې شریک دی او په منظم ډول خبر اخلي. د ترامپ پر ضد محکمې ته د دعوا مسله واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې راپورته کړې او د ډیستریکټ آف کولمبیا د لوی څارنوال کارل ریساین له قوله یې ویلي چې وایي موږ دغه قضیه محکمې ته ذکر راجع کوو چې ولسمشر له خپل شخصي کاروبار څخه د لاس اخیستو په برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي. د راپور له مخې که دغه دوسیه محکمې ته وړاندې شي دا به لومړی ځل وي چې یوه حکومتي اداره دغسې یوه قضیه رسما محکمې ته وړاندې کوي. که دغه قضیه د محکمې بهیر ته ولویږي ریساین او د مریلند ایالت لوی څارنوال براین فروش به د ترامپ د مالیې د فورمونو د کاپیګانو غوښتنه وکړي چې ښایي دغه لانجه تر سترې محکمې پورې ورسیږي. په تېره جنوري میاشت کې هم په واشنگتن کې د مسؤولو ادباو او اخلاقو په نوم یوې ټولنې یوې فدرالي محکمې ته یوه دوسیه وړاندې کړې او په هغې کې ترامپ د اساسي قانون مطابق له هغو مقرراتو په سرغړونه تورن کړی چې په هیڅ وجه امریکایي چارواکو ته اجازه نه ورکوي چې له بهرنیو حکومتونو ګټه پورته کړي. ولسمشر ترامپ دغه دعوا بیخي بی اساسه بللې وه.
نوریاس نوری رپورت را کوله. خبری مطالب او سیاسی مسائل ورزو د ساينس په دغر کې یو بل پرمختګ ته چې د اوس لپاره به د چین خلک ورڅخه استفاده کوي. په چین کې داسې ټرین جوړ شوی چې په برېښنا چلیږي خو چلوونکی نه لري. اسمت څاروان مخبروي.
د چین د ترانسپورت ادارې د پنځشنبه په ورځ لومړنی برقی ترین چې ریل یا پټلۍ ته اړتیا نه لري په هونان ولایت کې فعال کړ. دا ترین چلوونکي ته هم اړتیا نه لري. چینایي رسنۍ وایي چې دا ترین د بس، ترامووا او ریل ګاډي یا ترین ترکیب دی. د دغه ترین اوږدوالی نږدې 1.5 متره دی او 300 سپرلۍ د هغه په درې واګونونو کې ځای شي. ویل شوي چې دا ترین په ساعت کې 80 کیلومتره سرعت لري او په یو ځل چارج کېدو 40 کیلومتره مزل کولی شي. دا به چلوونکی ترین د نقشې د موندلو او د سړک د کرښو د پیژندلو لپاره سینسورونه لري. په همدې حال کې بوئنګ کمپنۍ وایي چې تر راتلونکي کال پورې به لومړنۍ بې پیلوټه مسافري الوتکه وازموي. د بوئنګ کمپنۍ د تولیداتو مرستیال رئیس مایک سنت وایي چې په نړۍ کې د لومړنۍ بې پیلوټه مسافر وړونکي الوتکې کار په لومړنیو پړاوونو کې دی خو باوري دی چې دا الوتکه به جوړه شي.
متی الله ویسا لزابل په خپل سمیس کې لیکلي په افغانستان کې اوسنی حالات خلک مجبور کړي چې هیواد پرېږدي. شمس الحق حقیر له میدان وردګه لیکلي د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار لره تک سره په میدان ورده کې د ناامنۍ پیښې کمی سوي دي. هلال له لغمان لیکلي په دې سره امنیت راتلی سي چې عادي قمندانان محاکمه کیږي خو له نورو سره چلند نه کیږي. د خبري مجلې په وروستیو شیبو کې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د ځنګړې لړۍ یوه بله برخه.
مولانا صاحب سید خلا فدایی یو دکاندار که یو څه خرڅوي دا خود د حق دی چې قیمت زیاتوي او کې کموي ګټه به کوي، لیکن د روژې په میاشت کې د قیمتونو زیاتوالی د اسلام نه نظر څرنګه دی؟
اسلام په آزاد تجارت باندې عقیده لري. کدا سړی دا تجارت په دې ترتیب کوي چې د رمضان او غیر رمضان فرق نه کوي، لیکن دا چې خلک وږي دي، خلق دعوت کوي، نور مسلمانان خپل کور ته دعوت کوي، روژه ماته جوړي او دوی دا قیمته کوي. زه ګومان کوم چې دلته دوی د خپل دین سره یو قسم ته نازواني کوي، ګرچه د شرعي نهازه کوم مانعات په دې کې نشته دي، ځکه چې عرضه او تقاضا ده. کوم وخت چې تقاضا زیاته شي او عرضه کمه وي قیمتونه زیاتیږي.
بله،
لیکن احتکار
احتکارم مسله ډیره مطرح ده. ځینې دکانداران یو شی ساتي یو بیا روژې تیر باسي،
او دا چې د احتکار ممنوع دی، حرام دی او د دینه باید سړی ډډه وکړي.
ځینې دکانداران داسې کوي چې ځینې مواد د احتکار په شکل نه، فرزن دې ته تیاروي چې بیا په روژه کې تقاضا زیاته شي او د روژې په وخت کې بیرته بازار ته راوباسي. په هغه څه احتکار باندې نه چې بازار کې کمبود رامنځته شي، لیکن خپل مواد په روژې کې راوباسي، دا څرنګه؟ دا هم په یو ډول احتکار کې شامل شي.
دا خود سیده چی آگه ده دی انسانان و زرون نمونگ تا معلوم ندی که پا دی نیتی کهی چی دا دی روجی پا میاشته که دی مسلمانان و ضرورت سیده او زخپل گتا پکی که اوما یو شرعی گتا دا چی دی تجارت که آزاد گتا دا آگه روا دا لیکن دا چی تا دی خلکو دی آگه نسو استفاده کهی دی ضرورتونا داگه که آغی یو بد عمل دی یعنی یو خا عمل ندی سره دی چې په دې بار کې د سی حکم
واضح حکم نشته مولانا سرق له فدای مننه بارز سلام به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. برای برچیته شدن خیمه های تحسن در کابل هنوز هم چانه‌زنی جریان دارد. آیا امروز این خیمه ها برداشته خواهند شد؟ یک محکمه نظامی چند مقام برجسته قول اردوی 209 شاهین را به حبس محکوم کرد و امروز روز جهانی کودکان کارگر است. از کودکان افغان میشنویم که مجبورند کار شاقه کنند. اما پیش از این همه سرویس خبری این مجله با آرش همایون.
وزارت دفاع افغانستان میگوید به شمول قماندان سابق کل اردوی 209 شاهین تعدادی از پرسنل این قماندانی امروز به حبس محکوم شدند. معاون گروه طالبان و رهبر شبکه حقانی که در پاکستان مستقر است دخالت در حملات مرگبار اخیر در ولایات هرات و کابل را رد کرد. پلیس ایران 4 تن را به اتهام ارتباط با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش به قتل رسانید. وزارت دفاع افغانستان میگوید به شمول قماندان سابق قول اردوی 209 شاهین تعدادی از پرسنل این قماندانی امروز به حبس محکوم شدند. این افراد به خاطر غفلت وظیفه‌ای در حمله خونین بر این قول اردو محکوم شناخته شدند. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه از قول دولت وزیری سخنگوی این وزارت گفته است جنرال مهمند کتوازی قماندان سابق و جنرال عبدالرؤوف محتاج رئیس ارکان سابق قول اردوی 209 شاهین هر یک به یک سال حبس تعلیقی محکوم شدند. 4 تن از افسران عالی رتبه این قماندانی هر یک به 3 سال، 3 تن به 2 سال حبس و 19 تن دیگر هر یک به 1 سال حبس محکوم شدند. در نتیجه حمله بر قول اردوی شاهین در ولایت بلخ که به تاریخ اول ثور صورت گرفت و در نتیجه آن 140 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند، وزیر دفاع و لوی دریسیز افغانستان از سمت‌هایشان استعفا کردند. با آنکه حکومت افغانستان در حملات مرگبار اخیر در این کشور شبکه حقانی را متهم کرده است، سراج الدین حقانی معاون گروه طالبان و رهبر این شبکه که در پاکستان مستقل است، دخالت در این حملات را رد کرده است. در یک پیام صوتی سراج الدین حقانی که یک شنبه 11 جون توسط یک سخنگوی طالبان پخش شد، وی دست داشتن در حمله 31 می موتربم در شهر کابل که در نتیجه آن بیش از 150 تن کشته شدند را رد کرده است. در این پیام دخالت در حمله 6 جون در هرات که در نتیجه آن 7 تن کشته شدند نیز رد شده است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است، ولی مقامات افغان شبکه حقانی را در آن متهم می‌دانند. مقامات محلی میگویند 3 فرد ملکی توسط نیروهای آمریکایی در ولایت ننگرهار کشته شدند. عبدالوهاب ولسوال غنیخیل در صحبت با آژانس خبری رویترز گفته است اوایل صبح امروز بعد از آن که یک واسطه نیروهای آمریکایی با بم کنار سرک تصادم کرد، آنها تیراندازی را برای افراد ملکی آغاز کردند. به گفته عبدالوهاب احتمال دارد آنها تصور کرده باشند که این افراد بم را جابجا کردند. اداره ارتباط عامه نیروهای آمریکایی در یک اعلامیه برخورد قطار نیروهای آمریکایی و افغان را با بم کنار سرک تایید کرده گفته است آنها در ولایت ننگرهار مورد حمله اسلحه خفیف قرار گرفته با تیراندازی متقابل از خود دفاع کردند. در اعلامیه گفته شده است که آنها ادعای رسمی در مورد تلفات افراد ملکی حاصل نکردند. هر نوع ادعای تلفات افراد ملکی به طور دقیق بررسی خواهد شد و تحقیق در مورد این رویداد ادامه دارد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته گفتند 5 تن از پرسنل نیروهای خارجی در نتیجه این بم کنار سرک کشته شدند. عباس کریمی شناگر معلول افغان در ایالات متحده آمریکا در بین 18 کشور جهان برنده 2 مدال طلا شد. عباس کریمی روز یکشنبه در شهر ایندیاناپولیس در مسابقات جهانی شنا در 50 متر و آب‌بازی پروانه‌ای برنده 2 مدال طلا شد و با بازی‌های فستیوال جهانی معلولین راه پیدا کرد. این مسابقات در ماه سپتامبر سال جاری میلادی در مکزیکو دایر می‌شود. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رسانه های ایران گزارش دادند که پلیس این کشور 4 تن را به اتهام ارتباط با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش کشتند. عزیزالله مالکی رئیس پلیس ولایت جنوبی هرمزگان گفته است افراد پلیس این تروریستان را یک روز قبل در شهرک رودان کشتند. به گفته عزیزالله مالکی بیرق داعش، 4 میل استهم، مهمات و سایر مواد انفجاری از نزد این افراد به دست آمده است. در هفته گذشته بالای مقبره آیت الله روح الله خمینی و پارلمان ایران حمله شد که در نتیجه آن تعداد کشته و تعداد هم زخمی شدند. پلیس روسیه در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ بیش از 200 تن تظاهر کننده ضد فساد را دستگیر کرد. این تظاهرات توسط سیاستمدار اپوزیسیون روسیه الکسی نوالنی برای 12 جون فرا خوانده شده بود که به خاطر روز روسیه رخصتی عمومی است. پلیس روسیه 121 تن را در سرک توارسکای در مسکو و 137 تن را در شهر سن پترزبورگ دستگیر کرده است. یک خانم اعتراض کننده باشنده شهر ولادیوستوک خطاب به اعتراض کنندگان در مسکو گفت: ما خاموش بودیم ولی دیگر نه، ما مقامات را مجبور به پاسخدهی خواهیم کرد. الکس نوالنی لحظات بعد از آغاز این تظاهرات قبل از رسیدن به این راهپیمایی در خارج از محل مسکونیش در حومه شهر مسکو توسط پلیس دستگیر شده است. و خبر آخرین که نتایج نهایی دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه نشان می‌دهد که حزب جمهوری در تحرک رئیس جمهور امانوئل مکرون در پارلمان این کشور از اکثریت وسیع برخوردار خواهد شد. مقامات انتخابات امروز گفتند که با شمارش تقریبا همه اوراق رایدهی حزب امانوئل مکرون 28 درصد آرا را در انتخابات دیروز به دست آورده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این مجله. برای برچیده شدن خیمه های تحصن در کابل هنوز هم چانه‌زنی جریان دارد. آیا امروز این خیمه ها برداشته خواهند شد؟ پاسخ این سوال را در همین مجله خبری جستجو خواهیم کرد. رئیس اجرایی وعده می دهد که افراد مسئول در حوادث مرگبار اخیر کابل مجازات خواهند شد.
در مورد تحقیقات هر سه حادثه انشالله هیچ نوع غفلتی صورت نخواهد گرفت و به هر سطح و سویه که مسئولین در این دخیل باشند اقدام قانونی در موردش صورت خواهد گرفت.
یک محکمه نظامی چند مقام برجسته قول اردوی 209 شاهین را به حبس محکوم کرد. امروز روز جهانی کودکان کارگر است. از کودکان افغان می شنویم که مجبورند کار شاقه کنند.
یعنی شهر کابل کار میکنم، به پالشی در خانه کارگر کلان نداره، مجبور است کار تا که اغلغمنان به خانه پیدا کنیم.
در همین برنامه با سیاستمدار افغان آشنا خواهیم شد که برخلاف معمول از پخش تصاویر خانم خود در شبکه‌های اجتماعی هراس ندارد. و در همین برنامه همچنان از تمرینات تیم ملی فوتبال افغانستان خبر خواهیم گرفت. افغانستان در یک بازی حساس فردا با کمبودیا مسابقه دارد.
بازی فردا را گواریم انشالله در جدول دوم خواهد شدیم و در حفظ زمین رده خواهیم کشید.
با عرض سلام و شام بخیر دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این مجله خبری رادیو آزادی هستم. برای برچیده شدن خیمه های تحصن در کابل هنوز هم چانه‌زنی ها جریان دارند و این سوال وجود دارد که آیا امروز این خیمه ها برداشته خواهند شد یا خیر. پاسخ این سوال را نصرت پارسا جستجو کرده. نصرت پارسا همین حالا از خیمه تحصن مرکزی در شهر نو کابل با ما در تماس تلفنی هست و جزئیات را از وی میپرسیم. پارسا با عرض سلام، خبر های تازه در رابطه با این تحصن و پاسخ دولت به معترضین چی هست؟
البته به دنبال از اینکه اولسی جرگه افغانستان به یک مسوده‌ای را به تصویب رساند، یک طرح را تصویب کرد که باید به اساس این طرح حکومت رسیدگی بکنه به خواست معترضین در قسمت رویدادهای اخیر، و معترضین هم باید خیمه های خود را برکینند. سران جنبش رستاخیز تغییر تا دقایق پیش هم جلسه داشتن و رایزنی داشتن که آیا چی جواب دارن به این خواست ولسی جرگه افغانستان، اما دقایق پیش اونا به توافق نهایی نرسیدن و یک دیدگاه را مطرح کردن، یک نظریه را ای که باید به خاطر از اینکه رمضان است از 8 خیمه حدود 4 یا 5 خیمه برداشته شود و این خیمه ها انتقال بکنه به خیمه مرکزی که در نزدیک شفخانه ایمرجنسی در شهر نو کابل قرار داره. یعنی تا هنوز این هم نهایی نشده، اما این احتمال میره که خیمه ها تعدادش از 8 خیمه به 2 یا 3 خیمه تقلیل بکنه که این تا هنوز نهایی نشده، اما تا دقایق دیگه وکیلای ولسی جرگه افغانستان قرار است به خیمه تشریف بیارن، به اینجا بیاین و یک بار دیگه احتمالا از معترضین بخواهند که خیمه های خود را بردارن و جاده را برای ترافیک باز بکنن. و این در حال است که صبح امروز یک عضو ولسی جرگه گلپاچا مجیدی گفت که اگر این خیمه ها برداشته نشود حکومت باید از کوی قهریه استفاده بکنه، از کوی از نیروهای امنیتی استفاده بکنه و خیمه ها را برداره.
روز در حال به پایان رسیدن است و افطار هم نزدیک، آیا انتظاری از این میره که در نهایت امروز چون این بحث ها و گفتگو ها نتیجه بده؟
این مرکزی را میگن که ما بر نمی داریم تا زمانی که خواستای ما پذیرفته نشود، اما انو حال که 10 یا 15 دقیقه به وقت افطار به کابل مانده، معترضین در حال بینی در خیمه مرکزی در شهر نو تجمع دارن و سخنرانی دارن، آمادگی میگیرن برای افطار، اما تصمیمی برای برداشتن خیمه مرکزی یا چراغ سبز از طرف سران جنبش رستاخیز در کابل گرفته نشده یا نهایی نشده.
تشکر. نصرت پارسا بود که از محل خیمه مرکزی تحسن جنبش موسوم به رستاخیز تغییر گزارش میداد. یکی از خواسته های این معترضین محاکمه افراد است که در حوادث مرگبار اخیر در کابل مسئول دانسته می شوند. امروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان وعده سپرد که این افراد مجازات خواهند شد و با آنها برخورد قانونی می شود. جاوید حسنزاده گزارش دارد در این باره.
در حالی که لسان مولای افغانستان در ارتباط به حوادث اخیر در کابل وظیفه دو مقام امنیتی را به حالت تعلیق قرار داده است، رئیس اجرای حکومت نیز میگوید تحقیقات در مورد این حوادث به گونه همه جانبه ادامه دارد. عبدالله به روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که افراد دخیل در این حوادث که در هر سطح حکومت قرار داشته باشند مجازات خواهند شد.
در مورد تحقیقات هر سه حادثه انشاءالله هیچ نوع غفلتی صورت نخواهد گرفت و به هر سطح و سویه که مسئولین در دخیل باشند یا غفلت وظیفوی کرده باشند یا هدایاتی که منجر به تلفات هموطنان ما در جریان تظاهرات شده باشند به او رسیدگی خواهد شد و اقدام قانونی در موردش صورت خواهد گرفت.
وی گفت هرچند تحقیقات به پایان نرسیده است، اما معلوم خواهد شد که کیها در وظایفشان غفلت کرده و امر فایر بالای مظاهره کننده ها را داده است. این در حال است که لویسران اولی افغانستان در پیوند به حوادث اخیر در شهر کابل وظایف گلنبی احمدزی قماندان گارنیزون و حسن شافروق قماندان امنی کابل را به حالت تعلیق قرار داده است. نخستین حمله موتربم حدود 2 هفته قبل در نزدیکی چهارراهی زنبق شهر کابل صورت گرفت که سبب کشته و زخمی شدن صدها تن گردید. در عکس العمل به این حمله صدها تن از شهروندان کابل دست به مظاهره زده و پس از کشیده شدن مظاهره به خشونت در آن به شمول پسر علمی زدیار معاون اول مشران جرگه 6 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. در مراسم جنازه پسر محمد علمی زدیار نیز حمله انتحاری صورت گرفته و تلفات به مردم وارد کردید. حالا مظاهره کننده ها در بخش های از شهر کابل خیمه تحسن برپا کرده و خواهان برکناری مقامات بلندپای امنیتی شدند. ولسی جرگه نیز طرحی را تصویب کرده و از حکومت خواسته است تا عاملین این رویدادها به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شوند. محمد ظاهر قدیر یک عضو ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه این طرح را چنین به خوانش گرفت.
حکومت مکلف است آن ایده مسئولین امنیتی را که به خاطر عدم مدیریت درست و بی‌پروایی در وظیفه‌شان زمینه برای حوادث خونین فراهم گردیده است، آنان را به ارگان‌های عدلی و قضای معرفی و محاکمه‌شان کند.
هرچند لوی سرانولی وظیفه مقام امنیتی کابل را به حالت تعلیق در آورده است، اما شماری از حقوقدانان میگویند با تعلیق در آوردن وظیفه مقامات امنیتی اسای لوی سرانولی برای حل این مشکل کمک نمی کند. کبیر رنگبر یکی از این کارشناسان در مورد گفت
دولت این شخصیت ها را به حالت تعلیق قرار داد. این در حال است که تعلیق مجازات است. مجازات باید به حکم محکمه صورت گیرد. هیچ کس به شمول رئیس جمهور حق را ندارد که یک کس را تعلیق کند. حکم قانون این است که این کار را باید محکمه کند. وضعیت کابل خراب است. این مقامات هم تعلیق می شود. تأثیر مثبت ندارد.
آقای رنگبر می گوید که با توجه به وضعیت کنونی در کشور با تعلیق آوردن وظیفه مقامات امنیتی کار مناسب نبوده و مشکلات را بیشتر می سازد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک محکمه نظامی امروز چند افسر بلند رتبه افغان را در ارتباط بر رویداد قول اردوی 209 شاهین به حبس محکوم کرد. در میان این افسران قمندان عمومی و رئیس ارکان قول اردوی 209 شاهین شاملند. در اول ماه ثور گروهی از افراد مسلح به مرکز فرماندهی قول اردوی شاهین حمله کردند و حدود 140 نفر را کشتند. مسئولیت این حمله را سپس طالبان به دوش گرفت. حکم محکمه ابتدایی جنبه اجرایی ندارد و متهمین می توانند استیناف طلب شوند. مقیم نائب درباره فیصله این محکمه نظامی با جنرال عتیق الله امرخیل آگاه امور نظامی گفتگو کرده و نظر وی را در این ارتباط پرسیده است.
ببینید، من از نقطه نظر فرانسوی و قانون نظامی گپ می‌زنم. اول قماندان کلیردو و رئیس ارکان کلیردو الا دربی دگروال در همو کته محاکمه نمیشه. چون کسایی که در اون که پس کنم قاضی هست یا سارانوال هست یوریدیست هست اینا در کته دیگه یا در خود وزارت دفاع محاکمه میشه از طرف کسانی که رتبه بلند داشته باشه. مسئله دوم که من به شما میگم که قماندان کلیردو یا رئیس ارکان به صورت محاکمه میشه که او از تعلیمنامه قراول و گارنیزی عدول کرده باشه یا او را تطبیق نکرده باشه. به صورت مثال رسیدن اشخاص به قراول و نوکری والی آیا مطابق قانون بوده نبوده، مطابق امری که داده بوده یا نبوده، چیز در اون صورت از این پرسان میشه. ولی اگر مطابق قانون باشه، همه چیز باشه، بازی ازن هیچ محاکمه نداشت. این هم به نظر شخصی من اینا مطابق تعلیم نامه عمل نکردن در خود کتاب محاکمه شدن از یا درست نیست.
فیصلی از اینا هم نشان میده که با رئیس ارکان و قماندان که مسئولیت کمتر دارن، بر از اینا مجازات کمتر در نظر گرفته شده و با افسران که در این وظیفه دخیل بودن و غفلت وظیفوی کردن کمتر مجازات شده. شما این فیصله محکمه ابتدایی را برای جلوگیری از غفلت وظیفوی بعدی چقدر مؤثر میدانین؟
ببینین، جزا کوچک باشه بزرگ، جزا است. جزا دید سجلش برگ میشه. این یک سوال است. مسئله دوم، اگر این محاکمه مطابق تعلیم نامه و جزای عسکری کاملا درست تطبیق شده باشه خوب، ولی اگر واسطه و وسیله و نیستی که در افغانستان عالی رواج پیدا شده، کسایی که زور داره او معاف شده باشه و کسایی که زور نداره اشاره بوده و سلوی تبدیل شده باشه، بازی درست نیست و نتیجه خوب نمیده. ولی اگر درست قضاوت شده باشه، درست تبدیل شده باشه، بازی در نظامی یک پند هم هست، در دیگاه ها هم پند هستی، باید سهلنگاری در وظیفه نشود. مکافات و مجازات در نظامی حتمی هست. این کار خوب است، بهتر است، ولی به شرطی که عادلانه باشه، به واسطه و وسیله و کار نرفته باشه.
یعنی شما در مورد فیصله کما شک دارین؟ یعنی شفاف نیست؟
بله، من شک به این خاطر اول می که خود قماندان به اوج محاکمه شده، این یک شک است. اول ازیز مسئله دوم، چون در افغانستان فساد اداری به اوج خود رسیده، قومی و قومی بازی و سمت بازی و همه چیز در اردوی هم وجود داره. بنان کسایی که محاکمه کده شما شک دارم که آیا حقیقی بوده یا حقیقی نبوده.
عتیق الله امرخیل آگاه مسائل نظامی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. مرکز هماهنگی اقوام افغانستان ادعا دارد که استخبارات خارجی و برخی حلقات در داخل نظام با استفاده از وضعیت جاری در کشور می‌خواهند میان اقوام افغانستان تفرقه ایجاد کنند. مسئولان این مرکز امروز در نشست در کابل در پیوند به حوادث اخیر در کشور و برپایی خیمه‌های تحصن در پایتخت از حکومت و مردم خواستند تا جلو این دسیسه را به گفته آنها بگیرند. جاوید حسنزاده گزارش دارد به این شرح.
مرکز هماهنگی اقوام افغانستان میگوید در حالی که هیچ مشکلی میان اقوام در این کشور وجود ندارد، اما استخبارات خارجی و برخی علاقات در داخل نظام تلاش میکند تا در بین اقوام تفرقه بیاندازد و آن را دامن بزنند. عبدالخالق حسینی پاشایی رئیس دانشگاه این مرکز روز دوشنبه تا نشست خبری در کابل تاکید کرد که حکومت باید برای آوردن اصلاحات در نظام توجه کرده و اقوام نیز وحدتشان را حفظ نمایند. آقای پاشایی قطعنامه مرکز هماهنگی اقوام را که در ارتباط با حوادث اخیر تهیه شده بود با خوانش گرفته که در بخش از آن چنین آمده بود. وای میگوید دست های استخبارات بیرونی در کشور ما تلاش میکند که به حوادث اخیر رنگ قومی بدهد. ما از دولت و نظام به جدیت حمایت میکنیم، مگر از دولت هم میخواهیم که دستگاه دولتی را از وجود افراد فرصت طلب مزدور که در داخل نظام بر آسیاب دشمن آب میریزد و منافع ملی را قربانی منافع شخصیشان میکند پاک سازد. مرکز هماهنگی اقوام افغانستان همچنان خواهان مجازات عاملین فیر با تظاهر کنندگان بسیدگی به خواستهای مشروع آنان از سوی حکومت و پایان دادن به تحصن گردید. محمد سالم حسنی یکی از اعضای این مرکز با اشاره به حرکت‌های اخیر در پایتخت از سوی حکومت و مظاهره کنندگان گفت که دشمن برای رسیدن به هدف جنگ‌های روانی را دامن می‌زند. اعضای مرکز هماهنگی اقوام افغانستان از تحصن کننده ها در پایتخت نیز تقاضا کردند که دیگر سبب آزار اذیت مردم نشده و خواستهایشان را از راه های دیگر با حکومت مطرح سازند. پس از حوادث اخیر با شمول حمله موتوربم، تظاهرات و برپایی خیمه های تحصن در شهر کابل، شورای ملی افغانستان، مجمع علمای افغانستان و برخی نهادهای دیگر نیز صدا بلند کرده و خواهان جمع کردن خیمه ها و تامین عدالت در کشور شدند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت آماده است تا به خواست‌های مشروع متحرزین رسیدگی کند. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد موجودیت اشخاص مخرب در داخل نظام چنین گفت:
در موردی که کسانی در داخل نظام است بر ضد نظام کار میکنند، حکومت به آن کسی را که بر ضد نظام بر ضد ملت افغانستان باشد تعقیب خواهد کرد اساس قانون افغانستان اساس حال خود خواهد رسید.
آقای آزاد در این حال از تمام نهادهایی که بر علیه چنین افراد اسناد دارند نیز تقاضا کرد که در زمینه شناسایی این افراد با حکومت همکاری کنند. در این حال مرکز هماهنگی اقوام ضمن حمایت از حکومت فعلی تاکید میکند که برای بیرون رفت کشور از مشکلات کنونی آماده همکاری با دولت بوده و اجازه نمیدهند که مشکلات در کشور افزایش پیدا کند.
امروز در ولسی جرگه افغانستان درباره قضیه دادن زمین به شرکت تجارتی الوکوزای بحث شد. ولسی جرگه افغانستان قرارداد زمین میان حکومت و شرکت الوکوزای را لغو کرد. بیشتر در گزارش فرشته ندا بشنوید.
هیئت مشترک کمیسیون‌های مخابرات و مواصلات و محیط زیست و منابع طبیعی ولسی جرگه میگوید بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که قرارداد زمین میان حکومت و شرکت الکوزای غیر قانونی میباشد و دلایل آن را چنین برمی‌شمارند. سایر شریف معاون کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی ولسی جرگه روز دوشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که فروش این زمین به شرکت الکوزای بدون داوطلبی انجام شده است.
در کمیسیون ما روی این مسئله بحث شد و روشن گردید که 143 جریب زمین بدون داوطلبی داده شده و این مسئله در مخالفت با ماده 63 این فرمان قرار دارد و همین دلیل فروش این زمین قانونی نمی باشد.
از سوی هم کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه می گوید 143 جریب زمین دولتی در نزدیکی میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی با قیمت ارزان به شرکت خصوصی الکوزای داده شده است. قیس حسن رئیس این کمیسیون می گوید زمین های دیگر در همین قسمت به قیمت بلند فروخته شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در مورد رأی‌گیری گفت:
فروش 143 جریب زمین دولتی به شرکت الکوزای، کسایی که میگن مطابق قانون از کارت سبز، کسایی که میگن مخالف قانون کارت سرخ، با این سیستم 10 کارت سرخ به اکثریت رد شد که قرارداد غیر قانونی است.
اما پیش از این اکلیل اکیمی وزیر مالیه گفته است این قرارداد مشروط بر این است که اگر شرکت اراکوزه مطابق این قرارداد فعالیت نکند قرارداد از بین خواهد رفت. به گفته وزارت مالیه شرکت اراکوزه به گونه رسمی فیصله کرده است که علاوه بر 350 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در این زمین 6 فابریکه تولیدی را نیز اعمال می‌کند که برای افراد بیکار نیز زمینه کار مساعد می‌گردد. از سوی هم اداره اراضی افغانستان می‌گوید این قرارداد به گونه قرونی انجام شده اما با آن هم آنان منتظر فیصله حکومت در این زمینه هستند. حسین رحمانی سخنگوی اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت
دولت به اداره مستقل اراضی افغانستان بسپاره، اداره مستقل اراضی افغانستان در تطبیقش من ایس یک ارگان حکومتی آماده اجرا می باشد.
تلاش نمودیم تا در این زمینه نظر حکومت را داشته باشیم اما حکومت اداره اراضی را مسئول و جوابدهی در این مورد می داند.
تا لحظات بعد در همین برنامه با سیاستمدار افغان آشنا خواهیم شد که برخلاف معمول از پخش تصاویر خانم خود حراس ندارد. اما حالا امروز روز جهانی کودکان کارگر است. از کودکان افغان میشنویم که مجبورند کار شاقه کنند.
نام محمد هارون است. پدرم گیر کار است. آن رشته پیدا کار کردن میتونه. خود شاگرد مریض بستریستم روز 50 رفت میتونه. و مجبور استم در خانه اگر دخمه پیدا کنم.
من رنگی بود.
نام ما مشتبه است. دمی شهر کابل کار میکنم بود پالشی. بود در خانه کاریگر کلان نداره مجبور استم این کار کنیم تا که اگر لغمنان به خانه پیدا کنیم. میخواهیم ما مکتب برین دویش کنیم.
زمی مطلع ولد محمد زایر. خودم در خانه تناستم کار میکنم. در خانه کارگر خانه تنام هستم در خانه دیگه کسی نیست. خودم تنام هستم دیگه حال وقت درس ماست وقت تحصیل ماست باید درس خونیم. حال مجبوری سه وفایم مجبور هستیم وفایم و فامیل خود کم کار کنیم اگه دلو غنان و خانه ببریم.
سخنان شماره از کودکان کارگر را شنیدید که در جاده های شهر کابل کارهای شاقه می کنند. و حالا هم از تمرینات تیم ملی فوتبال افغانستان خبری می گیریم. افغانستان در یک بازی حساس فردا با کامبودیا مسابقه داره. درباره آمادگی های این تیم از علی اسکر لالی مدیر تیم های ملی فوتبال افغانستان پرسیدم که تیم را در کامبودیا همراهی می کند.
طور که خبر داریم تیم ملی فوتبال افغانستان از تقریبا یک هفته به این طرف زیادتر از یک هفته به این طرف در یک گردوگاه به سر می برد و در اونجا یک مسابقه دوستانه و تدارکاتی داشتیم با مالدیف که خوشبختانه مسابقه را هم پیروز شدیم و فعلا در کمبودیا تیم آمادگی کامل برای برنامه فردا داره که مسابقه ما با مقابل کمبودیا در سلسله مسابقات راهیابی به مسابقات جام ملت‌های آسیا است. بله همه چیز کاملا مناسب است. تیم آماده است. هتل که ما به سر می‌بریم هتل خوب است. زمین فوتبال که در اختیار مدعی دو روز گذاشته شد بر تمرینات ما بسیار خوب بود. امروز هم در آخرین تمرین خود در تمرین رسمی خود در استادیوم اصلی که فردا مسابقه برگزار میشه اونجا داریم. ان شاء الله امیدوار هستیم که تیم با آمادگی که داره همو شانس خود برای رایابی حفظ کنه و مسابقه فردا رو پیروز شیم.
علی اسکر لالی مدیر تیم های ملی فوتبال افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. بازی فردا را رادیو آزادی به شما گزارش خواهد داد. نتیجهش از رادیو آزادی بشنوین. و حالا هم با سیاستمدار افغان آشنا می شویم که برخلاف معمول از پخش تصاویر خانمش در شبکه های اجتماعی حراس ندارد. زرغونه منگل به ما میگه که این سیاستمدار کی هست.
روزنامه لس آنجلس تایمز مقاله ای را در مورد سر و صداهایی که نشر تصویر همسر محمد محقق در فیسبوک باعث شده است به نشر رسانیده است. محمد محقق که از مقامات ارشد حکومت افغانستان است در یک پست تازه فیسبوکی در کنار همسر و دختر 7 سالش در کنار بند امیر در بامیان دیده می شود. لس آنجلس تایمز می نویسد در جامعه مرد سالاری که اکثر زنان در بیرون از خانه چادری به سر می کنند، نشر چنین تصویر سر و صدای را ایجاد کرد. ولی محمد محقق مانند دیگر سیاستمداران در این دموکراسی جوان اهمیت درخواست از رای دهندگان را درک کرده است که خواهان آزادی های اجتماعی هستند. محقق 62 ساله که معاون اول ریاست اجرایی افغانستان است، در مصاحبه در منزلش در کابل گفته است زمانه هایی که زنان در اجتماع دیده نمی شدند دیگر تمام شده است. زنان در جامعه، اقتصاد و سیاست نقش دارند و به نظر او نمی تواند مانعی زنان شد که در رسانه های اجتماعی دیده شوند. روزنامه لاس انجلس تایمز می نویسد همسر رئیس جمهور ازبق حامد کرزی، خانم زینت کرزی که دکتر طب بود، در 13 سال حاکمیت شوهرش در جای دیده نشد و سخنرانی هم نداشت. محقق سمبولی از مدرنیزم در افغانستان نیست، زیرا او 4 همسر و 23 طفل دارد. محقق گفته است بارز کردن نقش زنان خانوادهش بخشی از پلانش است که یکی از همسرانش برای انتخابات بعدی پارلمان کاندید شود، ولی او نگفت کدام همسرش.
خب حالا هم چند تا پیام کوتاه که شما از طریق تلفن‌های افغان بی سیمتان به رادیو آزادی فرستادین. حالا به پایان این مجله می‌رسیم. در فرصت کوتاهی پیام‌های شما را پخش می‌کنیم. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که تظاهرات حق مسلم مردم است، حکومت باید از زور کار نگیرد. فضل الرحمن فضلی از ننگرهار نوشته امروز روز جهانی کودکان کارگر است و از حکومت افغانستان خواهش می‌کنم برای امنیت، تعلیم و صحت کودکان جد و جهد جدی کند. و عبدالحنان از ولسوالی خوست بغلان نوشته خدا کند که دیگر مسئولین مثل عبدالله به خود آمده به ناکارایی خود اعتراف کنند و از سمتشون کنار روند. با پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود. من امید مرزبان از شما اجازه می خواهم. شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا.